있는 아우아지아.
는 아우아지아.
نن اوازه ده خبرونه ډیرو درنو او ریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالۍ په هیله درنو اوریدونکو د روانه خبرونه قربانم شافیه سردار ده په پیل کې درته په خبرونه کې خبرونه لرو او پات خبرونه به شافیه جان پر مخ شافیه جان ستړي مشي
کورمدان نو شافیه جان زم تاسو ستړي مسي وایم خبرونه څخه خلاص ولاس او په دې خبرونه کې به درنو اوریدونکو ته وایي چې موږ د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او په عین حال کې د خبرونه غواړو چې نو شبیه جانې په آینده کې موږ میلمه راولو او د روغتیا په برخه کې
بله اوریدونکو سره مدارج منه کړې و چې د پنج شنبه ورځ به د روغتیا خبرونه ته ځانګړې کیږي په نږدې کې ان شاء الله او دا نن خوب تاسو هڅه وکړه چې یو
بله نن موږ
په افغانستان کې په صحیح ستونزو باندې وغږیږو خو کله کله ټلیفونونه نازواني کوي شافیه جانې
بله.
چې میلمه موږ نه خدای مکه خدای دې نه لادرکه کوي چې لادرکه کیږي په هر حال خبرونه به تاسو وسپارو خو مخکې تر دې چې تاسو د سیمې او نړۍ رپورټونه اوریدونکو سره شریک کړئ ای واوروي د سیمې او نړۍ خبرونه به واورو
بله
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د افغانستان له خاوري د امریکا پر ضد د غوښت موجودیت په صورت کې په افغانستان کې د بریدونو کولو د ولټیا د درلودلو خبر ورکړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپل تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د غوښ احساس وکړي نو د دفاع کولو لپاره یې د عملیاتو ولټیا لري. مارک میلی پرون ناوخته د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یو کمیټې ته وویل چې امریکایي پوځیانو لا هم پر افغانستان خپل سرګر فعالیتونه جاري ساتلي خو د دغه فعالیتونو د بڼې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مسؤلینو په دې هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت او د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خبرې کړې. دغه خونې په یوې خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته یې خپره کړې ویلي د دواړو خواوو په دې آنلاین ناسته کې د خونې چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې له مسؤلینو غوښتي چې د بهرني پانګوالو د جذب او په افغانستان کې د روانو اقتصادي حالاتو د معلومولو په موخه یو هر اړخیزه سروې ترسره کړي. په دغه خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مسؤلینو افغان پلاوي ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړي. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبرې وشي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو دفتر یا سیګار وای لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. سیګار په خپل ټویټر پاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري چارو د معلوماتو څانګې په اشتناب ویلي د 2021 کال د اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او مرستو ته د اړو کسانو شمیر چې په 2021 کال کې 13 میلیونه او 4 لکه تن اټکل شوی وو اوس 28 میلیونه او 4 لکو ته زیات شوی. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې ویلي چې په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې مشرانو روسیه د نړۍ نظم ته په مخامخ ګواښ رامنځته کولو تور نه کړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسلا وندرلاین او د اروپایي شورا مشر چارلس میشل نن د جاپان له صدر اعظم پومویو کیشه د سره د خبرو پر مهال پر روسیه کلک نیوکی کړي. وندرلاین تر دغه کتنې وروسته روسیه پر اوکراین د وحشیانه جګړې او له چین سره د اندېښمنون کې تړون له کبله د نړۍ نظم ته په مخامخ ګواښ رامنځته کولو تور نه کړ. د اوکراین د ملي ګارد رئیس پر اوکراین د روسیې د برید له پیل څخه بیا تر اوسه د یاد هیواد د ملي ګارد د 650 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د اوکراین د ملي ګارد رئیس اولکسی ناتوچی ویلي چې د وژل شویو په منځ کې د ازوب غوړ پوځیان هم شامل دي چې تر اوسه هم د ماریوپول ښار د اوسپنې په فابریکه کې مقاومت کوي. نوموړي زیاته کړه چې د 1516 وژل شویو سربیره 1490 نور پوځیان ټپیان شوي هم دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وای روسیه پر اوکراین له يرغل راهیسې ډیر ځلې له خوشحالي بمونو کار اخیستي چې په پایله کې په سلګونو ملکی وګړي وژل شوي او کورونه، روغتونونه او د ښوونځیو ودانۍ یې زیانمنې کړي. د سازمان په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی دغه راز ویلي چې اوکراینی ځواکونو لږ تر لږه 1000 دغه بمونو کار اخیستي. د بشري حقوقو د څار سازمان له دواړو هیوادونو غوښتي چې باید د دغه منشوي وسلو کارول ودروي او په دې اړه د نړیوال تړون سره د یو ځای کېدو ژمنه وکړي. د فرانسې پولیسو شاوخوا 200 کډوال چې ډېری یې افغانان دي پاریس ته نږدې د موټرو له یو اډې بل ځای ته ولېږدول. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال 15 میاشتې پخوا دلته مېشت شوي وو. تر دې مخکې په فرانسه کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي ویلي وو چې اروپایي ټولنې ته د اوکراینی کډوالو له ورتګ سره د دې ټولنې د غوړیو هیوادونو پام له افغان کډوالو اوښتی. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. اوس به د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د درملو ستونزه ډېره پخوانۍ ده او په تیرو 20 کلونو کې له بهر څخه د وارد شویو درملو شاوخوا او یا فیصده یې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته وارده شوې ده. افغانستان د خپل اړتیا وړ درملو درونی وی فیصده له بهر څخه واردوي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل څخه رپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې د درملو د کمبود ستونزه نوي نه ده او د تیرو اوږدو کلونو راهیسې دا ستونزه شته دي. د عامه روغتیا وزارت وایي جاوید حجیر خبریالانو ته په یوه سوالي ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو 20 کلونو کې چې افغانستان ته له بهر څخه کوم دارو او درمل واردېدل او یا فیصده یې د قاچاقي لارو دغه هیواد ته راوړل کېدل. خاغلی حجیر ویل په تیرو 20 کلونو کې مونږ 30% درمل له بهر څخه واردول. متاسفانه 80% په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل کېدل. افغانستان د پاکستان او ایران سره اوږد سرحد لري چې د دارو درملو په ګډون د دغه هیواد د اړتیا وړ ډیر مواد د دغه هیوادو څخه په غیر قانوني لارو افغانستان ته راوړل کېږي. افغانستان کې د تیر 2023 میلادي کال د سیاسي بدلون وروسته نړیوالې ټولنې لخوا دغه هیواد باندې د روغتیا د سکتور په ګډون د مرستو د بندېدو له امله دغه هیواد کې د نورو ستونزو تر څنګ د درملو د کمبود ستونزه هم پیدا شوې ده. خو جاوید حجیر وایي چې اوس مال افغانستان کې د دارو درملو د کمبود کومه ځانګړې ستونزه نشته دي او په دغه هیواد کې اکثریت روغتیایي مرکزونه د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې UNICEF لخوا تمویلیږي چې دارو درمل هم د دغو ادارو لخوا دغو مرکزونو ته برابرېږي.
در بیشتر از 2568 مرکز
خاغلی حجیر ویل د 2015 سواتش پیت مرکزونه څخه زیات مرکزونه چې قرارداد یې لري اوس مهال د WHO WHO او UNICEF ادارې سره د کال تر پایه قرارداد لري چې درمل ماشونه او نور مشکلات په بشپړ ډول حل دي. همداشان زمونږ ولس روغتونونو ته د سره صلیب نړیواله اداره ICRC دارو درمل او د کارکونکو ماشونه برابروي. دامې روغتیا وزارت دغه چارواکی وایي چې د دې سربیره پاکستان، ایران، ازبکستان، هندوستان، قطر، متحده عرب اماراتو، اروپایي ټولنې او بحرین لخوا په تیرو نه میاشتو کې افغانستان سره په مختلفو وختونو د دارو درملو مرستې شوي. دامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د درملو تولید 15 فابریکو فعالیت کوو چې 15 درمل یې تولیدول چې د افغانستان د درملو د اړتیا په برخه کې 5% اړتیاوې پوره کولې. د دارو درملو د وارداتو د شرکتونو یو شمېر خاوندانو د وینا له مخې افغانستان هر کال له بهر څخه 300 میلیونو او 1 میلیارد امریکي ډالر ترمنځ په ارزښت درمل واردوي چې د دغې ډلې د 500 میلیون ډالرو په ارزښت درمل په قاچاقي لارو دغه هېواد ته راوړل کېږي. په تېرو کلونو کې نږدې 1500 شرکتونو افغانستان ته له بهر څخه درمل واردول.
نن او وضعیت
من او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر من اوریدونکو د نن او وضعیت د خبرونه دا رپورت په دې ډول دی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست وایي که طالبان له اوسنی وضعیت څخه پوره ګټه وانخلي د په وینا کې دای سي افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. ویست په واشنگتن کې د امریکا میشتو افغانانو یوې غونډې ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو لخوا د اجباري حجاب او بندیزونو لګول غندلې دي او پر دیني عالمانو یې ژغ کړی دی چې د خپل خواندو او لونو د حقوقو لپاره ژغ پورته کړي. نورحال پر پورت کې باوري
د افغانستان د بیا پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغان میرمنو د اجباري حجاب په اړه د طالبان د حکومت اورستې لارښوونې وغندلې او ویل چې افغان دینی عالمان او نور د خپل خويندو او لونو د حقونو لپاره غږ اوچت کړي.
ما ولیدل چې په ټول هیواد کې افغانانو دا فرمان رد کړی ځکه دا د افغانانو کلتوري تنوع او هغه څه چې په اسلام کې د میرمنو بنسټیز حق دی نه منعکس کوي. نو مونږ دا ډول حجاب ردوو. مونږ فکر کوو چې دا کار به د ټولنې په ګڼو برخو کې د میرمنو مشارکت محدود کړي.
خاغله ویست وای ک طالبان له اوسنی وضعیت څخه ګټه پورته نه کړي کېدای شي افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي.
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په بې صبرۍ یو لار لټوي چې له داسې سیاسي مشرتابه سره کار وکړي چې طالبان هم پکې شامل وي. دا کېدای شي لومړی سناریو وبولو. دویم پر راتلونکو 5 کلونو کې د کورنۍ جګړې بله څپه پیل شي چې دا به رښتینی تراژیدي وي.
دا په داسې حال کې چې تازه له پنشیر څخه د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړو راپور نخبار شوی دی او دوه لور ته د تلفاتو د اوختو اداوي هم شوی دی. خغله ویست وای د افغانستان د اقتصاد ژغورنې په مخه طالبان سره تعامل کوي او د افغانستان بانک کنګل شوی پیسو په برخه کې هڅې روان دي چې کوم بل هیواد ته انتقال شي تر څو د افغانستان مرکزی بانک سره مرسته وکړي.
دا یو حقیقت چې تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې د کنګل شویو پیسو $1 هم د ترګرۍ قربانیانو کورنیو ته ورکړ شي یا $10 ورکړ شي. تر اوسه پورې هیڅ پریکړه نه ده شوې.
خغله ویست وای طالبان ورسره ژمنه کړې هغه افغانان چې اسناد لري ورته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووزي.
طالبان یو مکلفیت سرته رسوي هغه افغانان چې ولدي او اسناد لري ورته اجازه ورکړي چې بهر شي.
د غونډې یو شمېر ګډونوال وایي د افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره عملي ګامونه باید واخیستل شي.
او یا هم د شو ورونه ځکه د صلاحيت پورته مسائل مو
ستاسو په مسائل حقوق بشری ما فکر کوم زمان از رسیده کې یا کمکی از زبان قوی تر و از زبان شفافتر برانه طالبان انسان کنه.
بلخوا د امریکا د بهرنی چار وزارت وایي د طالبانو مشروعیت د دوی کړنو پورې اړه لري.
کوم مشروعیت هم لا تر چې طالبان نړیوالې ټولنې څخه غواړي هغه د دوی کړنو پورې تړلې دی. په مشخصه توګه د میرمنو او نجونو د حقونو ساتنه ده.
د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استاد ټام ویسټ وای د یو ډیپلوماټ په توګه دنده دار چې له طالبانو سره تعامل ولري. هغه په زغرده وویل چې طالبان نه خوښیږي خو دا د امریکا او افغانانو په ګټه ده چې له طالبانو سره د ډیپلوماسۍ لپاره تعامل وشي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شاوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو مؤسسه منبع.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې لپای ته رسیدو وروسته د تخلیه بهیر پترس کې چباندی او یازر افغانان امریکا ته انتقال شوي دي او دوی له امریکا څخه منندوی دي چې په سختو حالاتو کې ورسره همکاري سوي ده. قدرمن اوریدونکو، دا رپورت به تاسو وروسته واوري، خو اوس براسو و دې رپورت چې په اوکراین کې د روسي د جګړې په وړاندې د امریکا مبارزه مخ په چټکې دوده. د امریکا د استازو مجلس د سې شنبې په ورځ د اوکراین سره د 40 میلیارډ ډالر په ارزښت د پوځي او غیر پوځي مرستو لایحه تصویب کړې ده. ټاکل شوی چې د سنا مجلس هم د همدې اونۍ په ترڅ کې رایګیری وکړي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
اوس چې په اوډیسا او د اوکراین په نورو خاورونو کې جګړه زیاته شوې، د اوکراین سره د امریکا په مرستو کې هم د پام وړ زیاتوالی ښکاري. د اوکرين د پاره د امریکا د کانګرس لخوا د 11.8 میلیارډ مرستې د تصویب دوه میاشتې وروسته جمهور رئیس جو بایدن خبرداري ورکوي چې د مرستې به په اونیو کې تمام شي او د 3.3 میلیارډ نورې مرستې غوښتنه وکړه.
د جګړې بیا دومره کم نه ده، خو د ظلم په وړاندې تسلیمېدل به تر دې زیاته بیا ولري، ځکه خو مونږ ورسره ملګری کیږو.
په عین وخت کې د امریکا جګپړو استخباراتي مامورین ویل د سخکاری چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یوې اوګدي جګړې ته تیارې نیسی او د اوکرين جګړه د بنبست سره مخامخ ده. دیموکراتان وی 3.3 میلیارډ ډالر کم دي او 1 میلیارډ نور مرستې پر ورزیاته کړه.
روسیا له پیسو خلاصيږي، دوی بل دی پای امکانات هم خلاص شي، خو موږ باید ځان ډاډه کړو چې اوکرين به پیسو نشي او دی پای امکانات هم کم نشي.
د همدې اونۍ په پیل کې جمهور رئیس بایدن یو قانون توشیح کړ چې د دویم نړیوال جګړې د وخت یوې پریکړې ته چې د نازی جرمنانو پر ضد د اروپایي هیوادونو سره مرسته ورتواله لري. د نوي قانون لمخې جمهور رئیس صلاحیت لري چې اوکرين ته پوځي امکانات او تجهیزات ولیږي. ځنی ارزوونکي د بایدن د زیاتې لیوالتیا چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ملاتړ لري په اړه خبرداري ورکړي.
The consequences of
زما په نظر د اوکرين سره د لګي یا زیاتې به حد پوزي مرسته چې د یوګدې جګړې د پاتې رسیدلو هیڅ سرک نه لګي د امریکایانو امنیت ته یو جدي خطر پیښوي. فکر کوم دا ډیره مهمه مسأله ده او په واشنگتن کې هغوم رچې باید پری خبري وشي نه دی شوی.
په همدې وخت کې کانګرس په کېدل شي د 22.5 میلیارډ هغه پیشنهادي بودیجه تایید نکي چې د کووډ 19 ناروغي سره د مجادله لپاره غوښتل شوی. په دې کې 15 میلیارډ یې په نړیواله سطح د دې وبا سره د مبارزې لپاره هم شامل دي چې د اوکرين لمرستو جلا کړل شوی.
دا جلا کول ځکه وشول چې موږ غوښتل د اوکرينانو موضوع ته هر څه ژر لاس پکار شو. دا څه هیڅ کله نه غواړم څرګند کړم چې ګوندې د کووډ موضوع اهمیت نه لري، خو دا بیړنۍ مسأله ده. فکر کوم د اوکرين موضوع موږ ته تر کووډ ډیر ژر او سخت زیان رسوونکی ده.
د سیشن بی پورس د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي واشنگتن کې او په سپینه مانی کې ول اروپایان دروانه جګړې یو ډیپلوماټیک حل غواړي.
خلک داسې فکر کوي یا لکتر لګه غواړي چې ممکن یو اوربند وشي او جدي مذاکرات بیا پیل شي.
جمهور رئیس بایدن د صدر اعظم دراګي دا خبره دومره تایید نکړه او امریکایي چارواکو هم شک خودل چې روسیه د مذاکراتو تزرخ کړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې لپای ته رسیدو وروسته د تخلیه بهیر پترس کې چباندي او یا زر افغانان امریکا ته انتقال شوي دي. دوی له امریکا څخه منندوی دي چې په سختو حالاتو کې ورسره مرسته کوي. تازه راغلي افغانان د ژوند د جوړولو او لنوي چاپیریال سره د بلتیا هڅه کوي. دوی په بشري دوستانه ویزو راغلي او د دایمي هستوګنی په تمه دي. نور حال پر پورت کې ووري.
افغان کډوال چې ځنې د خپل حکومت او یا امریکایي ځواکونو سره د کار کولو لامل د طالبانو په لاس د احتمالي غچ اخیستنې لويري دلته امریکا ته راغلي، په مرکو کې وایي چې ل امریکا مننه کوي چې د دوی په رايستلو کې دوی او کورنۍ سره مرسته وکړه او ټولې وشغورل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خوانی جګپوړی چارواکی عرفات صفی ل خپل میرمنې څلورو ماشومانو او مور سره امریکا ته په تیښته بریالی شوی. خود صفی ډیر خپلوان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. هلته دوی د اقتصادي بحران پراخې لوګې او د طالبانو زور زیاتی لاندې ژوند کوي.
موږ دلته پر اتاک د خوندیتوب احساس کوو، موږ کار کوو، موږ خوشحاله یو، موږ روغتیایي خدمتونه لرو، مګر موږ د خپلې کورنۍ لپاره اندېښمن یو چې دوی به څنګه خپل خواړه او د اړتیا وړ شیان برابروي. اوس افغانستان ته د پیسو لیږل هم سخت دي.
د بشر دوستانه پرول په بهیر کې امریکا ته راغلي افغانان د دایمي اقامې لپاره باید د سیاسي پناه د غوښتنې په څیر یو قانوني لار ومومي. دا یو ډیره اوږده پروسه ده چې معمولا د مهاجرت په چارو کې یو وکیل ته هم اړتیا ده.
ځکه چې د تخلیه بهیر په بیړه تر سره شو، د دې معنی دا ده چې ډېرې افغانان چې امریکا ته د بشر دوستانه ویزې یا هیومینیټیرین پیرول لارې راغلل، دوی ته اجازه ورکړل شوه چې هیواد ته داخل شي. خدا یو لنډمهاله اقامه ده، اوس نو دوی باید د پاتې کېدو دپاره هڅې وکړي، د مهاجرت د ځانګړي ویزې پروسه پای ته ورسوي یا د پناه غوښتنه وکړي. د پناه غوښتنې پروسه هم ډیره سسته ده، ځکه لسلو لکه نه زیات غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي. دا د کلونو لپاره اوږد بهیر دی، مشکل د وخت نشواله دی. کچری دوی د ایس آی وی یا پناه غوښتنې ویزا ترلاسه نه کړي نو څه به پیښ شي؟ نو دوی ډیر کم وخت لري. که دوی ته پناه ورنه کړلی شي او یا دایمي اقامه وانخلي نو له دوی سره به څه کیږي؟ آیا دوی به بیرته افغانستان ته واستول شي چې په دې سره ژوند هم لا خطرې سره مخ کیږي؟
کانګریس کولای شي دا ستونزه د افغانستان د اصلاح او سمون د قانون په تصویبولو سره حل کړي. بایدن په دې وروستیو کې زیار باسي چې د اوکراین لپاره د راتلونکو مرستو قانون تایید کړي. دا یو نوی اقدام دی چې د کډوالو د ملاتړ د ډیرو ټولنو لخوا هم هرکلی شوی دی، چې پکې پخوانی حکومتي کارکونکي، مذهبي سازمانونه او د بیا میشتیدنې ادارو سره مرستندوی بودیجې هم پکې شامل دی شي.
د دوی ژوند به څنګه وي؟ دا تل ټولو ته لوی اندېښنه ده.
د صفی مور یو او یا کلنه فوزیه وای چې د ټولو افغانانو سره د امریکایانو د درناوي او مهربانۍ له امله حیرانه ده.
بسیار متعجب شدم، به حد متعجب. ما انسان دیدم، انسانیت دیدم، بسیار مهربانی را دیدم، در اینجا شفقت مردم دیدم. ما بیخی هیچ احساس از این نمی کردم. من می گفتم من در افغانستان مرده بودم، مگر در امریکا کامده ما دوباره زنده شدیم. اولادم خودم بسیار مهربان، بسیار احساس خوشی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واورېدل، یو 50 کلنه فلسطینی ژورنالیست شیرین ابو عاقله چې د الجزیره تلویزیون لپاره یې کار کاوه او د امریکا تابعیت درلود، د چهارشنبه په ورځ په لویدیځه غاړه کې د رپورټ ورکولو په مهال په مرموزو حالاتو کې وژل شوه. فلسطینیان وایي چې د اسرایلی عسکرو د ډزو په نتیجه کې مرمۍ باندې پر سر ولګېده، خو اسرایل نه مني او وایي شاید چې د فلسطینیانو په ډزو کې لګېدلې وي. د بیت المقدس څخه به د خبریالي لیندا ګراستن در لیږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولي.
توقع دا چې د فلسطین د خودګردان ادارې جمهور رئیس محمود عباس نن د پنځشنبه په ورځ د الجزیرې د تلویزیون د وژل شوې ژورنالیست شیرین ابو عقیلا د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. نوموړی د چهارشنبه په ورځ د لویدیځ غاړه کې د فلسطین د جنین په ښار کې د ټوپک په مرمۍ د لګېدو له امله سا ورکړه. د فلسطین د ادارې د روغتیا وزارت وایي چې شیرین ابو عقیلا پر سر باندې د اسرایلی عسکرو د ټوپک په مرمۍ لګېدلې وه، او کومه ویډیو چې دغه پیښې په وخت اخیستل شوې ښیي چې ابو عقیلې هیلمټ یا فولادي خولۍ په سر کړې وه او د مرمۍ ضد جاکټ یې په غاړو چې په روښانه ټکو پرې د پریس یا مطبوعاتو کلمه ښکل شوې وه. د الجزیرې تلویزیون چې مرکز یې د قطر په پایتخت دوحه کې دی دغه پیښې نه وروسته د چهارشنبه په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانې کې اسرایلي عسکر د ابو عقیلې په وژلو تورن کړل. فلسطیني فعال مصطفی بارغوتی د نوموړې تلویزیون شبکې سره د مرکې په ترڅ کې ویل چې پر شیرین ابو عقیلا او ملګرو باندې جنین ته را رسېدو سمدستي وروسته ډزې وشوې.
They just arrived to Jenin, which was being invaded at the same time by the
Hagoi pahamde shebaki Jenin terrorist de Liwcheri che Israilo de pause askaro de Palestiniano per khilaf amaliyat sar tarasawal het qism daz nawi tabadala shwe no de khabar het imkan nashta dai che journalist Shirin Abu Aqila ba Palestiniano wishtaliwi de Israilo pause tel per khpalo hago jurmuno bande de pardi achawlo po khatar da gashan palmi kewi che د فلسطینیانو او ژورنالیستانو پر خلاف سر ترسوی.
د اسرایلو د بهرنی چار د وزارت ویان لوایر حیات ویل
فری پریس از فندمنتال فور اسرائیل.
آزاد مطبوعات د اسرایلو او د ټولو دیموکراسیو لپاره بنیادی اهمیت لري، نو له همدې کبله ژورنالیستان باید مسؤول وي.
خوایان د نوموړې ژورنالیست د وژل کېدو په اړه د فلسطینیانو د اضافه جواب کې ویل
دیر انډیکیشنز دټ مس ابو اکره
دا سه نخې نه خانشته دي چې ابو عقیلا به د یو فلسطینی ټورورست په ډزو کې لګیدلی وي. اسرائیل په دې اړه بشپړ تحقیقات کوي او د فلسطین پر خودګردان ادارې باندې هم غږ کوي چې د حقیقت د روښانه کولو په منظور په تفتیش کې را سره همکاري وکړي.
فلسطینیان وایي چې دوی پر اسرائیل باندې باور نه لري او توقع نه کوي چې بې پرې او بشپړ تحقیقات به وکړي. د دې سابقدارې فلسطیني ژورنالیست وژل کېدل په داسې حال کې پیښ شوې دي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج مخبر زیاتېدو دی. د تیرو څو میاشتو په دوران کې 19 کسان وژل شوي دي او فلسطینیان بل اونۍ د اسرایلو د جوړېدو ورځ چې د النکبا یا آفت په نوم یادوي لمانځي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر پینځو بجو او د شپږ دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. لږ وروسته به تاسو ته زموږ بل درې خبرونه چې ډاکټر سیم مشرف ستاسو کوربه دی په دې خبرونه کې، او تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو د ستاسو ژغ پروګرام ته کولای شئ چې په 202-6-9-10-10 باندې تلیفون وکړی. درنو اوریدونکو، د دې زموږ همکار ډاکټر سیم مشرف حاضر سو د وخت خبرونه په لاند وخت کې تاسو ته پیل کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم.